نن کې ورته چې د افغانستان د هوایي ځواک بارون کې الوتکې کې پرزه سیوی او په ارزانه بیا خرڅې وې. نن جمعه ده، د تلې میزان 13 د اکتوبر 13. نور مطالب او راپورونه هم درته لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په افغانستان کې له امنیت پرته اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. د سړک جوړونې د یوه شرکت هغه دوه پاکستانی کارکوونکي چې میاشت مخکې په جوزجان کې تښتول سوي وه پرون خوشې سول. د بغداد په یوه شمال ختیځ شارګوټي کې د دوو موټر بم چاودنو په نتیجه کې 9 کسان وژل سوي دي. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګر د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتي د هغو بارونکو الوتکو د پرزه کېدو او پلورلو په اړه ځواب ووایي چې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره اخیستل سوي وي. دغه اداره وایي له ایټالیا څخه د 468 میلیون ډالرو په ارزښت شل الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستل سوي وي او اوس یې 14 پرزه سوي او په 2000 ډالرو پلورل سوي دي. سیګر په خپلې بلې کې د هغو څلورو الوتکو د برخلیک په اړه هم معلومات غوښتي چې د جرمني پرامشټاین هوایي ډګر کې ولاړې دي. سیګر وایي هغه الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې وي هر پاو یې د کباړ په ډول په 6 سنټ پلورل شوی دی. تفصیل وروسته. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په افغانستان کې له امنیت پرته اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. ښاغلی احمدزی دا خبرې په کابل کې د امریکا سفارت له شارج دافیر او د ناټو ځواکونو له عمومي قومندان سره د لیدلو پر مهال وکړې. د ارګ په یو اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی پرون د دې لیدنې پر مهال د افغانستان د امنیت په ښه کېدو کې د ناټو ځواکونو همغږي اغیزناکه وبلله او پر هغه ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر احمدزی له میکنلی او جنرال جان اف کیمبل سره د کابل او واشنگتن ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ او د پراختیا د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او هم د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د لاشي همغږي په اړه خبري وکړې. بل خبر دا دی چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي تر دې وروسته باید د افغانستان د مرکز او ولایتونو ترمنځ اړیکې په منظمه توګه ټینګ شي. ولسمشر احمدزی د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له سرپرست او دغه ادارې له مرستیالانو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. لارګ څخه په یو بل خبر سوي اعلامیه کې ویل سیبي چې ولسمشر په پام کې لري له دې وروسته په خپله د یو منظم کاري پروګرام لمخې په اونۍ کې یو ځل له ټولو والیانو سره وګوري او د شو خدمتونو د وړاندې کولو په اړه به سپارښتنې ورته کوي. ولسمشر دغه راز ژمنه کړې چې په لویو ښارونو کې به د اساسي ستونزو د هواري په هدف د ښاروالیو او خلکو ترمنځ د بحثونو لارې چارې پیل کړي. د سړک جوړونې د یو شرکت هغه دوه پاکستانی انجینران چې میاشت مخکې د جوزجان د مرکز شبرغان شهر په اړوندو سیمو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول سوي وه پرون خوشې سول. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی وایي د دغو کسانو په خلاصون کې د سیمې مشرانو او مخاورو رول درلود. د یوې د شبرغان او اندخوې د یو شمېر سپینږرو او مشرانو په منځګړیتوب دغه دوه پاکستانی انجینران خوشې سوي او وروسته معلومه شوه چې تښتونکو له طالبانو سره هیڅ تړاو نه درلود او د انسان تښتونکو یوه غیر مسؤوله ډله وه. د جوزجان امنیه قومندان دغه راز وویل ګمان کېږي چې تښتونکي ډلې د دغو دوو کسانو پر سر د هغوی له شرکت څخه یوه اندازه پیسې هم اخیستې دي. خود دې شرکت مسؤلین وایي چې په دې اړه یې چاته پیسې نه دی ورکړي. د بغداد په یو شمال ختیځ شارګوټي کې د دوو موټر بم چاودنو په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. چرواکي وایي پرون یو ځن وژن کې برید کوون کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر په باقوبه کې د پولیسو پر یو پوسټه منفجر کړ. ویل کېږي په وژل شو کسانو کې وطنه پولیس افسران و. په دې پیښه کې یو ولستنه نور ټپیان سوي دي. باقوبه د دیاله ولایت مرکز دی چې کوردی او عراقي ځواکونه پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې په جګړه بوخت دي. یو بریتانوی چې د ایبولا ناروغي د وایروس نشه پکښې لیدل سوی وي په مقدونیه کې مړ سو. ډاکټرانو ویلي چې دغه سړی شدیده تبه او داخلي خونریزي درلوده او خوای ګرځیدل چې وضعیت یې په ډیره چټکۍ په خرابېدو وو. د دې سړی د وینې نمونه د معایناتو لپاره جرمني ته لیږل سوی چې وکتل سي آیا واقعا په ایبولا اخته و که څنګه. د ایبولا په نامه وژونکې ناروغي تر اوسه په لویدیځ افریقا کې شاوخوا 4000 کسان مړه کړي دي. د پخوانی شوروي اتحاد رهبر میخائیل ګورباچوف په روختون کې بستر سو. د روسیې خبری اژانسونو د ګورباچوف له قوله راپور ورکړی چې ویلی دی روغتیا په خرابېدو ده، دا چې څه ناروغي لري او چیرې بستر سوی د څه نه دی ویلي. ګورباچوف چې درې اتیا کلن دی انټرفاکس خبری اژانس ته ویلي د ژوندي پاتې کېدو لپاره به مبارزه کوي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او ترکیې پر پوله پروت ښار کوبانی د اسلامي دولت ډلې د کړنو له کبله په یوه غمیزه بدل سوی، خو زیاتوي هغه څه چې د دې ډلې په وړاندې هلته ترسره کیږي نه یوه ستراتیژي ده او نه هم وروستي اقدامات. جنکیری پرون په باستن کې خبریالانو ته وویل کوبانی یوازې یو ښار دی او شایي نور ښارونه هم په راتلونکو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مقابله وکړي.
And the principal goal of this effort
da de hatsi asasi hadaf iraq ta zamina barabar wal de tarso khpal hukumat de ta cham tukri che de islami dawlat dali pasha tambawal pail kri aw hagui de qumande control ikmalato aw rozani la markazuno sakha mahrum kri da kar amdaus rawan de. بلخود امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جنسا کی پرون ویل په کوبانی کې دننه او شاوخوا سیمو کې د پاتسویو ملکی وګړو شمیر ډیر کم دی. ساکی ویلی ډیرې هغه ملکیان چې خوندیتوب ته اړتیا لري په تیرو درو اونیو کې ترکیه ته تللی دي. په پام کې ده د سولې لپاره د 2014 میلادي کال د نوبل جایزه نن په اوسلو کې اعلان سي. په هغو کسانو کې چې شاید دغه جایزه وګټي ادوارد سنودن، پاپ فرانسیس او پاکستانی زده کوونکی ملالا یوسفزئی شامل دي. سنودن د 2014 میلادي کال په دوبی کې د امریکا د څارنې ګڼ پټ اسناد افشا کړل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د غریبانو د پام وړ اتل ګڼل سوی چې له بې کورو کسانو سره ګوري، د دوی د پرمختګ او پر دوی د غنمو د ویش غوښتنه کوي. ملالی بیا د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د ورانولو په وړاندې مبارزه کړې چې د دې ډلې لخوا په 2012 میلادي کال کې پر سر وویشتل سوه. په ناروې کې د نوبل جایزو کمیټه وایي سږ کال د سولې جایزې لپاره چې څه باندې یو میلیون ډالر ارزښت لري د 278 کسانو لیست وررسېدلی دی. د راشیا ټوډی تلویزیونی چینل په ارجنټاین کې خپلې خپرونې پیل کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي په هسپانوي ژبه د دې خپرونو پیل به د ارجنټاین له خلکو سره مرسته وکړي چې روسیا لا ښه وپیژني. ښاغلی پوتین راشیا ټوډی یوه پیاوړې او باوري سرچینه وبلله چې کولی سي د ارجنټاین خلکو ته دا معلومات ورکړي چې په روسیا او نورو نړۍ کې څه تیریږي. ولسمشر پوتین هیله وښوده چې دغه چینل به دواړه هیوادونه لا نور یو بل ته سره نږدې کړي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د هوایي ځواک لپاره بارونکې الوتکې پرزه سوي او په ارزانه بیه خرڅ سوي دي. یوه مدني ټولنه له نوي افغان حکومت نه غواړي
په آینده کابینه کې هغه غړي باید اشتراک وکړي چې په فساد کې ککړ نه وي، با وجدانه خلک وي او واسطه بازی باید بېخي بین لار شي.
پر وروستیو اعدامونو مو د کونړ د اوسیدونکو له نظرونو هم خبر وو.
دا ډیر یو ښه کار دی چې داسې سزاګانې خلکو ته واورو چې په آینده کې مثلا نور داسې ناوړه عمل یا ناوړه کارونه ترسره نه کړي.
نور مطالب هم لرو. په کراچۍ کې د زهرجنو شرابو د شلو له امله د مړو شمیر ډیر شو ته پورته سوی. یو کلی او زر ژغونه ډرامه او په د ډرامې پر موضوع بحث په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د هوایي ځواک لپاره بروړونکو الوتکې پرزه سوي او په ډیره لږه بیه پلورل سوي دي. په دې اړه په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې د هغې هیواد د دفاع وزارت له چارواکو څخه په یوه لیک کې شکایت کړی دی. یو شمیر هغه الوتکې چې باید له جوړېدو وروسته د افغانستان هوایي ځواک ته ورکول کېدلی او په سلګونو میلیونه ډالر ورباندې لګول سوي وه اوس په پرزو بدل سوي او په ډیره ارزانه بیه پلورل سوي دي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
په هغه راپور کې چې په امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل کې خپور شوی ویل شوی دی، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي، د امریکا د دفاع وزارت غواړي هغه بار وړونکي الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې دي او په راپور کې د شرم وړ یو اغزی نوم ورکړل شوی له منځه یوسي. دغه الوتکې له کاره لوېدلې وې او ټاکل شوی وه چې تر جوړولو وروسته افغان هوایي ځواک ته ورکړل شي. په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره وایي له هغو شلو الوتکو څخه چې له ایټالیا څخه اخیستل شوي وې، شپاړس یې اوس پرزه شوي او د پرزو او ټوټو په ډول پلورل کېږي. دغه الوتکې په 468 میلیونه ډالر اخیستل شوي وې او اوس یې د پرزو هر پاو په 6 سنټه پلورل شوی چې په مجموعي ډول د ټولو پرزو بیه 2000 ډالر کېږي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو سرمفتش جان سوب کو په ولي کې د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل ته دا موضوع یاده کړې ده. د ورځپاڼې په دغه راپور کې راغلي چې ښاغلي سوب کو دغه راز د امریکا د هوایي ځواکونو مسؤل ته هم ولي کاستولی او ویلي دي چې شپاړس الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې وې، په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یوې لوجستیکي ادارې لخوا یوې ګوښې ته وړل شوي او هلته په پرزو بدلېږي. د جان سوب کو په لیک کې راغلي چې په دې وروستیو کې دته داسې معلومات راغلي چې دغه الوتکې په ډېره لږه بیه پلورل شوي دي. سوب کو زیاتوي په دې اړه اندېښنه لري چې چارواکو او د دې پروګرام تطبیق کوونکو حتی پر یوې بلې داسې لارې غور نه دی کړی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې خوندي کړي. له افغانستان څخه د امریکا او نور متحدینو د ځواکونو تر وتلو وروسته تر 2014 کال وروسته د نوي ماموریت یو له مهمو پروګرامونو څخه د افغانستان د هوایي ځواک د پرسونل روزنه ده، خو د دې کار د عمل کېدو لپاره هیڅ پروګرام نشته. پر دې سربېره وال سټریټ جرنل لیکي تر اوسه د څلورو پات الوتکو برخلیک هم معلوم نه دی، خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د الوتکې به هم پرزه کړي.
د پنجرې باس په نامه یو مدني ټولنه د ملي یووالي له حکومت غوړي چې کابینې او نورو لوړو پوستونو ته دي د اشخاصو په ګمارلو کې پوهه، مسلک، صداقت او توانایي په پام کې ونیسي، عام خلک هم ورته غوښتنه لري. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورټ کې.
که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې کابینې او نورو لوړو او حساسو پوستونو ته د اشخاصو په ګمارلو غور پیل کړي، خو ځینې مدني ټولنې او عام خلک وایي چې حکومت باید په دې برخه کې پوهه، مسلک، صداقت او تجربه په پام کې ونیسي. د پنجرې باس په نامه د یوې مدني ټولنې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پر لوړو دولتي پوستونو د پوه او مسلکي کسانو ګمارل کولی شي په هیواد کې ښه حکومتداري رامنځته او د فساد مخه ونیسي. د دې ټولنې رئیس آصف مهاجر د ملي یووالي حکومت پر چارواکو تاکید وکړ چې پر لوړو او حساسو دولتي پوستونو دي د ناپوهو او غیر مسلکي کسانو لګمارلو په کلکه سره ډډه وکړي. د نوي حکومت د خپلې ټولنې غوښتنې داسې مطرح کړي:
یک، گزینش افراد صرف بر اساس معیار شایستگی به تعهد. دو، دوسیه زدوبنها بسته شوه.
لومړی، د خلکو ګمارل باید د پوهې او ژمنتیا پر معیارونو وشي. دویم، د واسطو دوسیه دې وتړل شي او بي واسطو کسانو ته هم حق ورکړل شي. دریم، په ادارو کې د کمزور ورو کسانو مخاوني ولشي. څلورم، د استخدام پروسه باید شفافه او رقابتي وي.
په افغانستان کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت کابو دوه ونۍ مخکې جوړ شو چې په دې موده کې محمد حنیف اتمر د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار او سلام رحیمی د جمهور رئیس د دفتر د مسؤل په توګه ګمارل شوی دی. په نوې ګمارنه کې حکمت خلیل کرزی د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. سربیره پر دې جمهور رئیس د یو فرمان په صادرولو سره د کابینې پخوانی غړي او والیان پر خپلو پوستونو د سرپرستانو په توګه ګمارلی دي. همدارنګه جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د نوي حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په لوړو او حساسو پوستونو به پوه، مسلکي، ریښتینی او ملي ګټو ته وفادار کسان ګماري. عین وخت کې عام خلک غواړي چې نوی حکومت د پر لوړو او حساسو پوستونو د ناپوهو او غیر مسلکي کسانو لګمارلو ډډه وکړي.
په آینده کابینه کې هغه غړي باید اشتراک وکړي چې په فساد کې ککړ نه وي، با وجدان خلک وي او واسطه بازی باید بیخي د بین لاره سي هر بخش کې.
مانو مومن الله امینی باید داسې یو کابینه جوړ کړي چې دلته تعصبات نه وي، خلک ډېر مشکلات لیدلي. باید داسې یو کابینه جوړ سي چې د تخصص ولري، د اهلیت او ظرفیت ولري، د خلکو په وینو د لاسونو لړل نه وي.
ځینې مدني ټولنې او عام خلک وایي چې د تیر حکومت په یو شمیر لوړو پوستونو ناپوه، غیر مسلکي او کمزوري کسان ګمارل شوي وو چې همدغه نیمګړتیا په هیواد کې د اداري فساد د پراختیا سبب شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ اوسیدونکي د پغمان د پیښې مجرمانو ته د اعدام په سزا خوشاله دي او وایي چې په دې توګه به د جرمونو کچه راټیټه سي. روحله انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو وای د پغمان د پیخی له مجرمینو چې د دریګونو محکمو لخوا 15 تنو ته د اعدام سزا اورول شوې واو د پوخانی ولسمشر حامد کرزی له لوري یادو کسان ته د اعدام حکم منزور شوې وو او د سرخی زندان په یو برخه کې 15 واړه اعدام شول دوی املاتړ کوي.
زمانو اسماعیل د کونړ یو تر اوسیدونکو اسلام کې اعدام شتره او د دروارم په کېشته دا ډیر یو ښه کار دی چې دا سي سزاګان خلکو ته اورول شي. پاینده کې مثلا نور د سي ناوړه مول ناوړه کار تر سره کې.
ملنګ سلیم ده د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسیدونکو مې پیښې چې د پغمان په ولسوالۍ کې تر سره شوی او هغه اعدام چې اوس وخت تر سره شو دا
کونړین له نوی حکومت غوښتنه کوي چې په قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو پیل کړي پروګرام ته دی دوام ورکړي څو حق حقدار ته وسپارل شي او مجرمینو ته پوره سزا ورکړي شي.
دغه سي خلکو ته د مرګ سزا ووري د یقیني خبره چې په دې کې ټول انسانیت عاملم دی ژوندم پکې دی.
خلک وای په تیر ډیر لسو کلونو کې د جرمونو کچا زکه زیاته شوی چې مجرمین لومړی نیول شوی نه دي او که نیول شوی هم دي نو په محبس کې د څو ساعتو او یا هم څو ورځو تیرول وروسته د واسطو او یا هم د پیسو په بدل کې خوشی شوی او دې کار سره مجرمین نور هم زړور شوی او له پوخوای زیات نور جرمونو ته ملاوي تړلی او امنیتي ګډوډ کړی دی.
اوسم اسمت سروان نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د هغو 15 تنو په اړه تبصره کړې چې په پغمان ولسوالۍ کې د جنسي تیری او وسلوالې غلا په تور اعدام شول. په دې لیکنه کې ویل شوي دا 15 تنه د ملګرو ملتو د بشري حقونو د چارواکو له سختو اعتراضونو او له ولسمشر اشرف غني احمدزي څخه د هغو د اعدام د ځنډولو له غوښتنو سره سره اعدام شول. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنر له ولسمشر اشرف غني احمدزي څخه غوښتي وو چې د دغو کسانو اعدام د دې لپاره وځنډوي چې د هغوی د محاکمې د عادلانه توپ په اړه شکونه او اندېښنې شته. نیویارک ټایمز زیاتوي د دغو کسانو محاکمه چې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پای ته ورسېده یوازې 2 ساعته دوام وکړ او د بشري حقونو ډلو ویلي چې دوی د وهلو ټکولو په نتیجه کې اعتراف کړی دی. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم ولسمشر احمدزي ته د دغو کسانو د اعدام حکم له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه په میراث ورپاتې شو. کرزي د سپتمبر په 28 د اعدام د سزا حکم لاسلیک کړی و. نیویارک ټایمز وایي شاغلی غنی په ظاهره د کورنیو فشارونو له کبله د قضیه ته غاړه کېښوده. د ورسپانې پر اساس د مسئلې په افغانستان کې د ډیرو خلکو غوسه پارولې وه. په همدې موضوع یو بل لیکنه په فارن پالیسی خبرونه کې چاپ شوې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی په هغه هیواد کې چې شزی په تاریخي ډول له بد چلند او تشدد سره مخامخ دي د چهارشنبې د ورځې اعدامونه یو ډول خیالي عدالت و. د فارن پالیسی د مقاله لیکوال وای حامد کرزی د خپل واک په وروستۍ ورځ په داسې حال کې د دغو 15 تنو د اعدام حکم لاسلیک کړ چې د هغوی محاکمه لا بشپړه شوې نه وه. نشیا زیاتوی سره لدی چې د طالبانو تر وخت په افغانستان کې د شزو وضعیت خراشه شوی خو له طالبانو سره د بخلاین لپاره د پخوانی ولسمشر د حکومت هلو ځلو د شزو د ملاتړ کوونکو په منځ کې اندېښنې زیږولي او دا ویره ورته پیدا کړې و چې حسینه تر لاسه شوی پرمختګونه بیرته له لاسه ووزي. ګارډین ورسپانی چې په بریتانیا کې چاپیږي د یو افغان په ناغوښتون کې د شکنجه کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ګارډین وایي د استرالیا د مهاجرت وزارت اعلان کړی چې د طالبانو له لوري د زین الله ناصری د شکنجه کېدو پر راپورونو خبر کوي. د ګارډین ورسپانی د راپور پر اساس افغان په ناغوښتون کې ناصری د اګست په 28 نیټه له استرالیا ویستل شو او ویل کېږي چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته طالبانو نیولی او شکنجه کړی دی. د دې مقالې په دوام کې راغلی چې ناصری د کابل او د غزنی د جاغوري ترمنځ په لار کې د طالبانو له لوري ونیول شو. ګارډین د استرالیا د مهاجرت د شورا د رئیس فول ګرندینینګ په قول لیکلی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره پر هغې سیاسي خلا سربیره چې له انتخاباتو وروسته رامنځته شوه هزارګان د افغانستان په زیاتو سیمو کې نامسؤول شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه له مرستندوی هیوادونو غواړي چې د پروژو د تطبیق په برخه کې د شفافیت په اړه خلکو او افغان حکومت ته اطلاعات ورکړي. صفی الله ستنگزی پر دې مسلې رپورټ لیږلی.
د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه وایي کمرستندوی هیوادونو په تیرو کلونو کې افغان حکومت او خلکو ته د خپل مرستو د لګښتونو په اړه لازم اطلاعات ورکړي وای اغیزه به ډیر لیدل کېده. د دې ادارې رئیس سید اکرام افضلی د پنځمې پرسپی خبری کانفرنس کې ویل د افغانستان د بیرغونې د پروژو د تطبیق په اړه د مرستندوی هیوادونو لخوا د معلوماتو نه وړاندې کول د دې هیواد حکومت او خلکو ته سختې اندېښنې پیدا کړې دي. خغلی افضلی وای په تیرو 14 کلونو کې ډیره پروژې چې د مرستندوی هیوادونو لخوا پلی شوې دي ټیټ کیفیت لري او باید پر راتلونکي کې دې مسالې ته جدي پاملرنه وشي. دی وای له ټولو مرستندوی هیوادونو څخه چې د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي زموږ غوښتنه دا ده چې د مرستو د شفافیت معیارونه جدن مراعت کړي او کوم اطلاعات چې خلک ورته اړتیا لري باید هغوی او افغان حکومت ته ورکړل شي. دا اطلاعات باید خپاره کړي. خغلی افضلی وای له غو زرو پروژو چې د ادارې د افغانستان په ډیر شول سوالیو کې تری څارنه کړي 80% بې کیفیت وي او ډیر لګښت پرې راغلی دی. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنې چارواکي وای له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی نوي کارونه د ستایلو دي خو باید په جدي توګه تعقیب شي. دا په داسال کې د چا عام خلک هم وای په تیرو 14 کلونو کې د نړیوال ټولنې مرستې په دقیقه توګه نه دي مصرف شوی. په عین حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان باور دي که د نړیوال ټولنې مرستې په افغانستان کې په شفافه توګه لګیدلې وای دا هیواد به له اقتصادي پلوه ځان بسیا شوی وای.
په کراچۍ کې د زهرجنو او بې کیفیت شرابو د چلو لامل د مړو شمیر ډیر شته پورته سوی دی. د کراچۍ روغتیایي چارواکي وایي چې په روغتون کې اوس هم 26 کسان بستر دي چې د ډیرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز او د دې هیواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د زهرجن شرابو څښلو له امله د مړو شمېر دېرش ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار د جنار روغتون د بیړنیو طبي مرستو د څانګې مشره ډاکټر سیمی جمال وایي چې د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د اختر په ورځو کې د زهرجن او بې کیفیته شرابو د څښلو له امله تر دې دمه نږدې دېرش کسان مړ شوي چې په وینا یې د تېرې سې شنبې راهیسې په بې هوښه حالت کې روغتون ته وړل شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې په روغتون کې اوس هم 26 کسان بستر دي چې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. ډاکټر سیمی جمال په کراچۍ کې رسنیو ته وویل چې په روغتون کې بسترو کسانو کې داتو کسانو ګردې کار لیدلی او ډېرو د سترګو دید هم له لاسه ورکړی دی.
اس وقت جو پیشنٹس ہیں ان کی بھی کنڈیشن سٹیبل نہیں ہے.
مونږ سره چې دا محل په روغتون کې کوم کسان بستر دا غوي روغتي حالت خنه ده چې خای د مل شمیر پورته شي. مونږ ته ډیره کسان په بیو خه حالت کې راوستل شو چې تر دې دا مونږ کې دیش کسان مل شي ودی. دا سیمی جمال په وینا د زهرجن شرابو د څښلو لامل په وجل شو کې ډیر ځوانان او کم عمر لکان شامل دي. د کراچۍ ښار امنیتي چارواکي وایي چې په ښار کې د زهرجن او بې کیفیت شرابو پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي او همدارځي د سیمو پولیس مشران له خپل دندو ګوښه کړي چې زهرجن شراب پکې پرولر کیږي. دا په 1300 کې د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د زهرجن شرابو د څښلو لامل د مړونو دویمه پیښه ده. تر دې مخکې له اختر څو ورځې وړاندې د دې ایالت په حیدرآباد کې هم ورته پیښه رامنځته شوې وه چې تر 15 زیات کسان پکې وژل شوي وو. که څه هم په پاکستان کې د شراب پر څښلو او پلورلو بندیز دی خو له دې سره بیا هم په دې هیواد کې د اخترونو او همداراز د خوښیو په نورو ورځو کې د زهرجن او بې کیفیته شرابو د څښلو لامل ډېری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کراچۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا په دې ښار کې شاوخوا سل داسې مرکزونه شته چې د حکومت لخوا ورته د شراب پلورلو اجازه ورکړل شوې ده. دا یادونه ورده چې تیر کال هم په کراچۍ کې د بې کیفیت او زهرجن شرابو د څښلو له امله 30 کسان وژل شوي وو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې په وړاندې په انفرادي ډول په ځکنوي عملیاتو کې شکیل نسی. دغه وزارت وایي دا ډول اقدام یو رښتینی میتود نه دی. د څرګندونو وروسته لاغې سوي چې ناتو او امریکا پر ترکیه ژغ کړی چې په ګاونډي سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په وړاندې په مبارزه کې لا نور هم شکیل سي. جزئیات لفری با ظاهر نوری.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ته هغه هوایي بمباریو ملاتړ کوي چې د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې په وړاندې کوي. دغه وسلوالو د کوباني ښار چې تر ډېره کورد میشته سیمه د محاصره کړی دی، خو مولود چاو شغلو وایي یوازې هوایي عملیات نسي کولی دغه یاغیان مات کړي. نوموړي زیاته کړه، سره له دې چې ترکیه په انفرادي ډول د ځمکنیو عملیاتو ترسره کولو ته لیوالتیا نه لري، خو وایي د دې ډول عملیاتو په ګډون ټول انتخابونه باید تر غورلاندې ونیول سي. چاو شغل وویل د وی دا رښتونی تګلاره نه ده چې له ترکیې څخه تمه وسی چې په خپل ځمکني عملیات وکړي. موږ په دې اړه خبرې کوو، کله چې پر دې عمومي پریکړه وسوه ترکیه به د خپل رول له ادا کولو څخه ترشان نه سي. بلخوا چاو شغل وایي انقره د سوریه په شمال کې د ترکیې د سرحد په اوږدو کې د نه الوت زون د جوړولو د نظرې ملاتړ کوي، خو د ناټو سرمنشي بیا وایي چې تر اوسه د ناټو په هیڅ بحث کې د نه الوت زون پر جوړولو خبرې نه دي. سوی ستولتنبرګ وایي دوی البته ما د ترکیه او سوریه ترمنځ د نه الوتون په اړه غوښتنې اوریدلې دي. زه باور لرم چې په دغو ورځو کې د کوباني شاوخوا سیمه او په سوریه کې له ستونزو څخه د وتلو لپاره هیڅ ساده او مستقیمه لاره نشته. تر اوسه ناټو په دې اړه د هیڅ ډول بحث پلان نه لري او نه هم تر اوسه په ناټو کې پر دې موضوع خبرې سوي دي. بلخوا روسیه چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له نږدې پلویانو څخه ده ویلي په سوریه کې د نه الوت زون د جوړېدو په اړه هر ډول پلان به دې ته اړتیا ولري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب سي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په تیرو 4 ساعتونو کې د کوباني په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې په وړاندې 14 هوایي بریدونه کړي دي. که چیرې د اسلامي دولت ډله دغه ښار ونیسي، نو دوی به د ترکیې د پولې په اوږدو کې تر خپل کنټرول لاندې سیمې سره ونښلوي.
پرون د ادبیاتو لپاره د نوبل د جایزې ګټونکو نړیوالو ته معرفي سو. د څوک چې د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه واخیسته، فرشته جلال زیبرت وای.
د نوبل د 2014 میلادي کال د ادبیاتو جایزه فرانسوي لیکوال پاتریک مودینو ته ورکړ سو. د سویډن د نوبل د شاهي کمیټې دایمي مشر پیټر انګلوند د مودینو نوم په استاکولم کې په دې ارتباط په مختصرو مراسمو کې اعلان کړ او ویل:
The Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French author Patrick Modiano.
د نوبل د 2014 کال د ادبیاتو جایزه پاتریک مودینو ته ورکړ سو او دا د خاطراتو د داسې هنري بیان لپاره ورکړ سو چې په مرسته یې د انسانانو تر ټولو بد برخلیک انزور شوی او لتر اشغال لاندې ژوند یې پرده پورته کړی ده. فرانسوي لیکوال پاتریک مودیانو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای په وخت کې د پاریس ښار په وڅنډه کې زیږیدلې، په خپلو لیکنو کې د نازیانو لخوا د اروپا پر اشغال خبرې کوي. د 9 کلن او د نوبل د ادبیاتو د جایزې 105 ګټونکی دی. د دوهمې نړیوالې جګړې او پر اروپا د ولکې له خاطراتو سره د مودیانو د علاقې یو اړخ شایي لدې حقیقت سره به ارتباط نه وي چې د هغه پلار د ایتالیا له يهودانو و. يهودیت به هویتي نازی آلمان او د اروپا اشغال دا مودیانو د ټولو لیکنو منځغړی جوړوي. د دې کتاب چې په 1988 میلادي کال کې چاپ شوی په جرمني کې د يهودانو تر قتل عام وروسته په معتبرو لیکنو کې ګڼل کیږي. ورک سړی یا میسنګ پرسن شاید د مودیانو تر ټولو زیات لوستل شوی کتاب وي. د خپل هیواد کې زیات لوستونکو لري، خو کډنړۍ په کچه له داسې لیکوالو لکه جاپاني هروکی موراکامي او یا د جنوبي امریکا پاولو کوئلو سره پرتلشي ډیر پیژندل شوی نوم نه دی. پاتریک مودیانو 2 کاله مخکې د اروپایي ادبیاتو لپاره د اتریش دولتي جایزه واخیسته. دی اوس په پاریس کې اوسي. ګارډین ورځپاڼه وایي چې فرانسوي لیکوال مودیانو له مطبوعاتو سره چندان علاقه نه لري، نو په ندرت یې مرکې خپریږي. سږ کال د نوبل د دې معتبرې جایزې لپاره په کاندیدانو کې له بیلاروسه لیکواله او ژورنالیسته سویتلانا الکسیویچ، د کینیا لیکوال نګوګي وا تیونګو او جاپانی لیکوال هروکی موراکامي شامل وو. د نوبل د ادبیاتو دغه معتبره جایزه چې څه باندې $1,000,000 مادي ارزښت لري، تیر کال کاناډایي لیکوالي الیس مونرو ته ورکړل شوې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه لیکلي: افغان دولت هر چاته د موټر چلولو لایسنس ورکوي، ځکه نو زیاتې ترافیکي پیښې کیږي او ګڼ کسان پکې مري. باید دغه مسأله تعقیب سي. حمید الله کنړی له کنړه د پاکستان له خاورې یو وار بیا پر کنړ ګڼ توغندي لګېدلي خو چارواکي له هم چوپه خوله دي. عصمت الله ریحان له هلمنده له ولسمشر اشرف غني احمد زینا غوښتنه کوو چې قانون تطبیق کړي او د هلمند څارنوالي او محاکمو ته هم واړوي. او عبدالغفار قریشی له کندهاره د کندهار ولایت زیاتره پولیس له خلکو سره ناوړه چلند کوي.
یو کلی زر ژغونه ډراما په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ساتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګر د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتي د هغو باروړونکو الوتکو د پرزه کېدو او پلورلو په اړه ځواب ووایي چې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره اخیستل سوي وي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په افغانستان کې له امنیت پرته اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. بل خبر دا دی چې ولسمشر اشرف غنی ویلي تر دې وروسته باید د افغانستان د مرکز او ولایتونو ترمنځ اړیکې په منظمه توګه ټینګ شي. د سړک جوړونې د یو شرکت هغه دوه پاکستانی کارکونکي چې میاشت مخکې په جوزجان کې تښتول سوي وو پرون خوشې شول. د بغداد په یو شمال ختیځ شارګوټي کې د دوه موټر بم چاودنو په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. بریتانیا په پام کې لري هغه کسان چې له لویدیځ افریقا څخه دغه هیواد ته ورځي د ایبولا ناروغي د مخنیوي په هدف لاشه معاینه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او ترکیې پر پوله پروت شار کوبانی د اسلامي دولت ډلې د کړنو له کبله په یو غمیزه بدل شوی دی. په پام کې ده د سولې لپاره د 2014 میلادي کال د نوبل جایزه نن په اوسلو کې اعلان شي. او د راشیا ټوډي ټلویزیونی چینل په ارجنټاین کې خپلې خبرونې پیل کړې. د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو واوریدل دي. او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویپاڼه ولولې چې پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د 12 ساعتونو لپاره خبريږي. د خبرونه مهروي وسم یو کلی او زر ژغونه ډراما چې وروسته د ډرامې پر موضوع باندې زنګړې بحث خبريږي.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدون کو اسلام علیکم. در درامه پا دی برخه که او رو چه سلطان ولی پا حق کاغذونو پسی گرزی کمچه زهره او هیله در کتابونو درشنکی دو پنیت پزمکه که خخ کردی.
خزوری کتابونه ری چیره کریلی و؟
لارا خورتوای چی من خاندی
خورتوای والی جانا مخانده
بس ده نخاندم زوری
دم دی ونی سانکه می خخ کری و
خیر دی لوری تل گو گو را پسی پایدا بای کری رختیا دی چی شو نوا منا که زردالو
منه پکی پلارا
نلوره تو خود زردالو ونی تا ولاره
زهره راستی تیزای ملکه چی پیدا که
چیر تا ولی جان لالا
ولی جانا لکه چی دهلی او زهره سر تام ده کتابونو پکارولو که لاز درلو ده کچنگا
نه نه دی منه بین تا خواده ده چی پستا برا تاوا منه هم دلتا باوی
دسا بر چیزی او گورم او ام دا زایده
نو دا خود پخاتو که خاخی کلی دی ټول کاغذونه به خراب شي وي ته لږ لرې شه زه یې وګورم
نه پلارا خټې نه وې
ایسته شه
ما ویلې ښه ډېرې اوبه ورکړې چې کتابونه زر راش نه شي
ولی جانه د ډاینامو دا کاغذونه خو لکه چې نور د کاره ووته
زه ولې د خراب کړو زه
سلطانه اوبه یې راغلې چې پرېنیشي مه ژاړه زورې
دا خو ختم دی خاتون ایم پاک شوی اکه چه کارمی للاس هوا تا لیر شاله مخمی تو روسا پوری ده کتاب و ده کاغذ پا قدر نو پویگا و بیاوای چه مکتب تازم من ده کور تازه ساده گولی
تو سلطان و رو رفن پا قاریگا او را وڑا دا اگه ایلا خلاده دینا غطا دا اگه ایم مگردی آفت زرک کرده
دا ما ده کتاب و پتی غراب
دو ولی جانا تا ده کاغذو نو گرو بلوستل شی
دا وګوره لو خلا سم روخانه ختم شم لوستای دا خلا گډ وړ دی
دومره خطوري پیژنې ما ویل ککلیوال ما د ډاینامو په جوړول کې ونی سي خدای چې لګي دا کاغذونه ماغذونه وګورم
هو هغه ورځ جمیل د ملک نواب او اکرم خان سره ستا په اړه خبره کړې وه
ها څه ویلی وو
ویلی خو څه نه دی خو
والی جانا څنګه دې داسې په ما زړه راته وویل
ځکه چې هغوی جمیل ته کوم داسې ما زړه سر خوځولی وو خو ته اندېښنه مه کوه سلطان وروره خدای مهربانه ده
جمیله خدای داد خو خره بار سوی ده چې خټکی بې څنګه یې
زړه دې بدمشه زه مو په دې اختر کې د خپلو خېټو لپاره ستړی ستومانه کړم دام خټکی واخلئ
وایم خدای دې ونازوه راځه دلته کینه ده ما جوړه که
اختر دې مبارک شه خدای داد
والی خان دې زړه دې بدمشه اختر مبارکی خو مو کړې کنه
دا خټکی دی وای خدای لخنده دې
خدای دادا خوشحاله چې خټکی دی را وړي دا وګوره
زړه دې بدمشه کدوان
وای خدای دې هوښیار که خدای دادا دا خټکی دی
وای زړه دې بدمشه دا د خټکو سره کدوان څه کوي
دا نو موږ ته ولي وایې خدای را وړي په کدوانو دې اختر میله را کوي
زړه دې بدمشه ما په خپله درې خټکي له پالیزه را وشکول
نو څه شوه
اسلام ته مې وویل چې زړه دې بدمشه دا راته په څادر کې واچوه چې دا د اختر سپینې جامې مې پې باندې خیرنې نه شي
نو خټکي په څادر کې کدوان شو
ښه اسلام یا زړه دې بدمشه زه به دې اوس خوښ شوم تا د دیوال د څنګه کدوان څادر ته را واچول زه ولاړم جمیله
خدای دادا ته راشه منډې مه وهه
غلی شه چې خان صاحب راغې سلام علیکم خان صاحب
وعلیکم سلام جمیله وراره ډېر وځنډېدم
سلام علیکم
وعلیکم سلام ملنګه ښه یې
شکر د خان صاحب
خان کاکا در باندې ناوخته نه کوم ګومان کوم چیرته روان یې
نه خیر د وخت شته د دوست محمد دیو کره اختر مبارکۍ ته روان وم خو هغه ستا د خبرو جواب مې هم څه نه څه درته راوړی
ښه د سلطان ماما په اړه کلیوالو څه وویل منی
جمیله وراره ما ماسپخین په جومات کې دا خبره یاده کړه چا زړه ورته ښه نه کړو بس هسې
خان صاحب نو دوی ولې داسې ضد کوي دا ځل خو سلطان ماما د یو بل پوخ مستري تر څنګ کار کوي او هغه هسې همدا قرباني ورکوي چې د ډاینامو په جوړولو کې به مرسته کوي موږ یوازې غواړو چې ده ته هم د کار مزد ورکړي
جمیله وراره یو کار به وکړو چې کله مو ټولې پیسې سره را برابرې کړي بیا به له ټولو سره خبرې وکړو څنګه
زوري ته څنګه
ځندوسه
که اختر نه وای نو تاسو به راغلي وای
حالي مې خورې خود راتلو
خو په دې شر چې همداسې خواږه بده و کلچې دې راته ایښي وای
ناورین دارې ایکې مې نه دي خوړلو ته مې راوړي درواخلئ دا کلچې ګلپري په تناره کې پخ کړي ډېرې خوندورې دي درواخلئ
حالي مې خورې ګلپري چېرته ده
ګلپري نن سهار د پلار کره اختر مبارکۍ ته لاړه خور جانې
وی ګلپري به نورو اخترونو کې پلار کره نه شوای تلی ویلې دروازه مو د میلمنو پر مخ بندېږي نن به څومره خوشحاله وه چې تله
خود به خوشحاله وه ګلپري ته دې له بل ښه ساعت کله شته
هو وریندارې اره خور او لور د پلار او لور کور ته ډېره خوشحاله وي ګلپري نن ډېره خوشحاله وه مسکینه
زرینې زهرې ته کلچې کې د قاب تش دی
یوای وخت او خوړه زل لختي خوري خنه مو خدا تیزه د لور می په خوراک کې
دومره خوندورې کلچې دي بله هم ورکه
نه مورې اسور چاکلت را
وی لورې دې اختر کې خو تا دومره خوږه وخوړه ستونی به دې ولویږي که نه
ستونی مې خو نه خوږېږي
ترور دې درجاشه ښه دا دی درواخله
علی می خوره خبره ای زوره و ریره می دوم را چلا کده هغه را زیزان تا کتابو نکره لیو
او موره کسا ما کوا کنه ارتا
خوریری ترور دنه یم ماته موایا کنه
بی مانه هم خبره پچوی زده تمره طرف داری کام چی مکتب تا دی پریدی
خواسته مده خولی کی سور تاوکا
خا لگی وایم علی میخوری آقا ورزی ده سلطان رو ده دینمو کاغذونه گختل خو طول کور میوله تاو پیدا می نکه آخره که زهره را تاوی چی آقا خو ما پا باخ که کریلی چی ده مکتب کتابونه
وی زهره امرا مشه ده چادر تاویلی چی کتابونه پا زمکه که کرل کیگی
زر لختن گوره چا با ورتاوی لیوی دست خبره نو چوک کوی
زهره تو با مکتب تا خام خازه دیر شوق ورسره لره
زر لخته دا بچنگا مکتب تلاره شی چی تو روز پدیم نپیگی چی کتابو نکرل کیگی کلو کمه کیگی
زلخت اما بخوده چی ما پا خوب کی برده چی کتابو نپوونه کی راش نشوی
ما شما دنو هم دوم رای فکر کار کوی وای مریره خدای ده طول ارمانو ندر تا پورا که
زهره کتابونه با مکتب در که تی غم مکوه خود تو با بیا خود درسونه پکی وای
بیا با تا خونه هر کتاب لسته شما
هولوری
جمیل رازه کورتا دنه نمود ریگه دروازه خوله که رازه دنه رازه
نه سلطان ماما لار باشم کورتا اختر ده ملمانه زیرازی بس دیوې خبرې د پاره در تراغلم
ترازه غرمې تم چنې دی پاتې خبرې بمو کو ډوډۍ بم سره خورو را کله زرازه دننه
سو وایم نه دې شم خپه کولای اسې ځان را سره مستړی کوا
دا چې ستړی ده بابا سچ تیار وی هغه دیاري زرینه و زرینه غرمې ته دې چې تیار کړی او کنه ململرو
دا ململ دې څوک دی چې داسې ورته خوشاله
مامې سلام علیکم
وعلیکم سلام جمیل اوروره څنګه چې ماما دې دریا شو چې لیدو ته راغلی
زرینه راغلی نه ده راوستای می ده له دروازې نه بیرته ته
ماما د اختر مبارکي مو سره کړی و نو ما ویل بیا څه ځان در باندې تاوان کوم
نه نه میل ما خو د خدای دوست ده رازی رازی تاسو کوټې ته لاړ شئ زه به ډوډۍ دستي تیار کړم
بس خدای دې تا تکړه لري
سلطان ماما یاره دې ګلانو خو دې ټول کاله ویلې ښکلې کړې وه
خو مینې یې پاڼې ورژېړې کړې پای وبوله نو راځه جمیله کوټې ته د کوټې هغه سر ته کښېنه ده
زه درځه ته مخکې شه ماما
ښه سمه ده ځان ته بالښت را باندې سمه وي ځکه مې مخته کوې ښه جمیله د هغې خبرې لپاره چې راغلی وي اوس یا خبره وکړه
سلطان ماما زه خو دا څو ورځې په اکرم خان کاکا او پلار پسې مې وم چې که د کلي په خلکو ومني چې تا د ډینامو د جوړولو په کار کې ونیسي او له جوړېدو وروسته یې د ساتلو مسؤلیت هم تا ته درکړي
ښه کور دې ودان جمیله خورایه
څه وک دې لنډې به درته کوم نن سهار کلیوالو ورسره منلي وو چې سمه ده سلطان که د بل پاخه مستري تر څنګ کار کوي ودی کی څومره پیسې چې حقیږي هورې کوي
یاره جمیله خورایا دا خو ډېر یو ښه زیری را باندې وکړه خدای دې ژوندی لره دې ورځو کې مې سخت لاس باندې او د پیسو راټولولو کار هم لکه چې تمام شو
هو پیسې خو مو لټول کلي راټولې کړې خو پلان داسې دی چې دا د اختر ورځې ووځي بازار ته بلا شو یو مستري به هم پیدا کړو او ډینامو ته چې کومې پرزې په کار دي هغه به م واخلو
ته ودرې چې دغه زیری په زرینې باندې وکړم زرینې و زرینې ته ډوډۍ تیاره کړه زه چې یو زیری هم در باندې وکړم
د ازادي رادیو خوګوریدونکو سلامونه او نیکه هیله تاسو نن د یو کلی زرغګونه ډرامې وشپیتمه برخه واورید ز یوسف زدرانیم او تر نه بجو پوري د ماشومانو د روزنه او دا چې که هغوی ته اساسي حقونه نه رسیږي لو کوم رواني ستونزو سره مخ کیږي ل خپل ګران میلمه حسن خان درمل سره يم حسن خان درمل د هلمند پوهنتون دار و پهنی استاد دی خو نن دلته د چپامدی موضوع ل تاسو اوریدونکو سره معلومات شریک کړي خغل حسن خان درمل ستړي مشي زمنګ خبرونه ته بخیر راغلی
مننه کوم زه هم خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته نیکی هیلې احترامات او سلامونه وړاندې کوم
مننه خیر اوسئ تاسو اوریدونکو هم کولای شئ د ټلیفون لاره هم دا اوس زمونږ سره په 0 800 22 555 او 0 99 2 3 5 7 4 شمیرو اړیکی ونیسی خبرونه تاسو اوریدونکو پیغامونه هم را رسیدلی مننه اوسی په ګډه تاسو اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه حاجی محمد حقانی د پکتیا ولایت څخه خبر کوم. باید زهری ته د خفګان په ځای ډاډ ورکړی شي چې کتاب لوستل کېږي، تا په خاوره کې نه خشیږي. سلام علیکم، زلمی خاکیار گردیزی از ولایت پکتیا مرکز گردیز پیام میمانم. اگه ماشوم اول خو باید در قاغذون کن قیمتی قاغذون چیوی باید موک به جای کنیک دوی چی ترسو در ماشومان لاست و نلویگی او اگه پنگر که یا پو باخچه که یا پو کم جایی که او غرزوی نو داد خوشبینی زره ده چی یا ماشوم پو باخ که قاغذون غرزوی چیز کتاب ما تشنشی نو ده یو خیر زره ده که زوی ما با اختل ماشوم دکان تا وره وی ده بازار نبایی با مورت کتابون اخیسته وی ترسو نورم ده تشویق شو وی ده مکتب سر ده علاقه مندی خواله وی چی یعنی کتاب پو باخ که نشنکی گی پو بازار که خرسی گی بیادر کمل وستل کی گی نور ده تاس وقت نزاره که اون ممدام تاکیده چی باید ده خلق اختل اغا قیمتی و سامان یا قیمتی قاغذونه چی ارزخت زیادی باید ده ماشومان لسرسی تا باید نکلی شی ترسو اغا ورکم نشه و بجای اون نگردی گی و ماشومان باید و حساور شی ترسو مکتب تلار شی و سلام.
کومه چې اجنه کتابونه اخی خو دا د دې جنې شوق دی کتاب سره او زما دا نظر دی چې در چا په کور کې د ماشومانو ماشومې باید کتاب سره مینه ولري، هغه په سکول کې واچي، مکتب کې دی واچي، ښوونځي ته دی ولېږي. او دا زما نظر د ګوشتي ولسوالۍ فیضو د کلي نه هغه جا فیضي د نظر کړي.
مننه لتا سوردونکو سره خن نظر مو درلودي. درمل صاحب، غوړو تر ډیره په تعلیم وغږیګو. نن سبا ډیر مشومان له تعلیم سره ځنګړي مینه لري. تاسو په ډرامه کې هم وریدل، خو لکه ډرامه کې هم چې زهره نه پریښودل کده چې خپل د حق په اسانه ترلاسه کړي. ستاسو په پرونی لحاظ هغه مشومان چې خپل حق ته نه رسیږي څومره زیان ویني؟
ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی باید په دې باندې بحث وکړو چې د ماشوم لپاره لومړنی ښوونځی د مور غېږه ده. په دې معنی کې ماشوم د مور په غېږ کې په سمه توګه ونه روزل سي، هغه په کورنۍ کې له ورونو سره، له خویندو سره، له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. که چیرته ښوونځي ته ولاړ سي بیا یې لا ستونزې پسې زیاتیږي. داسې ویل کیږي وایي که چیرته د ماشوم مور او پلار، والدین او یا د کورنۍ نور غړي جنګری وي، یعنی په خپل منځ کې ډېر جنګونه کوي، څومره تاثیرات یې په ماشومانو باندې لویږي. هغه چې کله ښوونځي ته ځي، ماشوم چې د مور او پلار وضعیت ګوري، کله چې په ښوونځي کې لومړنی قدم ږدي، ټول ورته نه آشنا کسان دي. لومړنی د عمر یا د سن له لحاظه چې غټ کس وي، هغه ښوونکی د ټولګي ته داخليږي. که چیرته ښوونکی په همدې ورځ باندې خدای مکړه له توند چلند څخه کار واخلي، له لخت څخه کار واخلي، له بدې لهجې څخه کار واخلي، نو ماشوم د مور او پلار ګمان ورته کوي. په دې معنی چې والدین می هم جنگری وو، خونکه هم جنگری ده. نو لدسه له خوندز سره فاصله پیدا کیږي چې په فارسی کې ورته فرار از منزل وایي. نو ماشومان باید لمړی
مهرباني چون خبرونه کې ډیر غوړو دی او دونکو نظر هم لرو او دونکو له هلمند څخه لرو تاسو نوم
نو ما ولا مال ورونه دا ماشومان و صدر د فکر څه خبرې کبا په وړکتن کې
او ډیر خپختنه وکړه. اختر محمد له هلمند څخه یې کنه
او دلمن ولایت
مهرباني خپختنه وکړه. سنخان درمل تاسو پختنه واره د لمړی او دن کې ته ځواب ورکړي ورسره زما پختنه
مننه دی ورور څخه چې له هلمند ولایت څخه زنګ وهلای ول. به زه هم په هلمند په هنتون کې استاد یم، نو باید ورته ځواب ورکم. د ماشومان اوسېدل په کور او یا هم په وړکتون کې، تر هر څه مخکې ماشوم د شپږو میاشتو لپاره باید په کور کې وساتل سي. زکات شپږ میاشتنی پورې ماشوم د لیدلو او د اوریدلو د هیڅ لاري زده کړه کولای سي. په دې معنی که ماشوم په کور کې جړا کوي، کې د کورنۍ هر غړی ورته هر څومره البته زنګوي ورته وزنګي یا نور ورته خبرې وکړي، ماشوم نه آرامېږي. مګر که چیرته د خپل مور غږ په کورنۍ کې ډیر وړاندې هم واوري، په شپږ میاشتو په داخل کې ماشوم غوږ نیسي. نو ځکه تر شپږ میاشتې پورې، تر اووه میاشتې پورې، حتی تر یو کال پورې ضروری ده چې ماشوم په کور کې وروزل سي، تر څو دی دې ته آماده سي چې په وړکتون کې هغه څه چې ورته ویل کیږي لومړی په کور کې زده کړي او وروسته په وړکتون کې.
او مهرباني همدا خبره وا چې زهره تر اوسه نه پوهېدله چې مکتبونه لا کرل کیږي
کتابونه
کرل کیږي او که د بازار څخه اخیستل کیږي. همدې موضوع کې زما هم پوښتنه وه چې ماشومان باید څنګه وروزل شي تر څو داسې شیانو باندې پوه شي چې کوم شیان جوړیږي کوم شیان کرل کیږي، دا معلومات کله ماشومانو ته ورکړل شي؟
ماشوم لکه تاسو چې په ډرامه کې واورېدل د کتابونو په اړه باندې د ماشومې ژړا، په دې معنی چې موږ د خپلو ماشومانو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې دا شرایط داسې دي چې موږ د خپلو ماشومانو احساسات نه درکو، هغه تمایل، هغه مینه، هغه علاقه چې دوی له ښوونځي سره لري، له کتاب سره لري، که چیرته د والدینو لخوا هغه درک نسی نو د ماشوم زړه د تل لپاره ماتیږي. بیا لویه ستونزه چې هغه دا ده چې له ماشومانو څخه د خپلو والدینو بې ځایه غوښتنې په ځینو مواردو کې، په دې معنی که چیرته اول نمره نسوي نو زه به داسې وکوم، که چیرته اول نمره نسوي نو دا ستونزه به رامنځته سي، هغه خو د ماشوم په وس کې نه ده پوره. نو له ماشوم څخه باید د هغه د سن او د استعداد مطابق غوښتنه وسي، په دې معنی د ده سن په کومه اندازه ده او په دې سن کې د ده استعداد څومره ده، د هغه مطابق باید له ده نه غوښتنه وسي.
او بل اوریدونکی له پکتیکا څخه لرو، د جهانګیر په نامه. مهرباني، ستاسو نوم جهانګیر دی؟
یو ماشوم په کور کې تربیه نه شي یا په مکتب کې به د کوم مشکل سره مخامخ شي؟
مهرباني حسن خان، ستاسو پوښتنه واورېده انشاءالله.
بله، و ښه. له بده مرغه بیا هم وایم چې د له نیکه مرغه به ووایم چې د ماشوم لپاره لومړنی ښوونځی د مور غېږه ده. نو کله چې یو ماشوم په کور کې په سمه توګه ونه روزل سي، احساسات یې په کور کې د والدینو لخوا درک نه سي، د خویندو او د ورونو لخوا په کور کې دی په سمه توګه ونه څارل سي، په دې معنی په ده باندې فشار را نه وړل سي، هغه احساسات، هغه کوم څه چې دی په زړه او په ذهن کې لري، کوم چې په کور کې لري، هغه له ځان سره ښوونځي ته وړي. که چیرته په کور کې دی بدې خاطرې له ځان سره ښوونځي ته یوسي، نو په ښوونځي کې به یې هم روزنه تر ډیره پورې ګرانه وي. البته باید ووایو چې هر ماشوم ته زده کړه ممکنه ده، هغه که د ذهن له پلوه ډیر وروسته پاتې هم وي خو زده کړه ورته ممکنه ده، مګر د هغوی لپاره بیا ځانګړې زده کړې دي. هغوی باید له نورو ماشومانو څخه سي د استعداد له پلوه یا ذهن یا هوش ډیر تیز وي، له هغوی څخه باید ځانګړې زده کړه ورته ورکړل سي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې ماشوم لومړی په کور کې په سمه توګه درک سي، ورسته باید ښوونځي ته ولېږدول سي.
او مهرباني، یو بل اوریدونکی هم لرو، هغه هم مخلو. مهرباني، ستاسو نوم کوم ځای نه مړیکه نیولي؟ اورم، ستاسو نوم کوم ځای نه مړیکه نیولي؟
پکتیکا ورګون نه صدیقي صاحب.
ډیر بخیر راغلی، زمونږ خبرونه اورو ان شاء الله.
او اورم یې.
او څه نظر، څه پوښتنه؟
دا نظر مې راسته اوس ماشومان ته سبق شروع کېږي، دا حدیث شریف کې دي چې دغه دا علم زده کړه د ځانګړي نه تر صحت پورې ده. نو نه هغه ماشوم یو چې سبق ته لویږي، دا یو کوم وخت نه دی سبق ته لویږي، یا مدرسه کې یا په مسجد کې یا په مکتب کې،
مهرباني. خیر اوسه، ستا پوښتنه واخیسته په رواني لحاظ. مهرباني، خیر اوسه. په رواني لحاظ ماشوم کله ځان راحت احساسوي چې مکتب ته لاړ شي؟ تاسو د اوریدونکو پوښتنه واخیسته. مهرباني،
حدیث شریف ته اشاره وکړه، د ماشوم ارواپوهنه کې لومړنی قدم یا لومړنی احساس چې ماشوم ته ورکوي، البته که موږ ووایو که ونه وایو ماشوم پوهیږي، د هغه لپاره د نیک نوم ایښودل دی. که چیرته ماشوم ته له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ماشومانو ته په داسې نومونو باندې غږ کوي چې له رواني اړخه ورباندې ډیر منفي تاثیر کوي، او سمه ده په خوله باندې به یو څه ونه وایي مګر احساسات یې تر فشار لاندې راځي، نو لومړی د نیک نوم ایښودل دی په ماشوم باندې، او د وخت په اړه باندې ویل چې ماشوم باید څه وخت ښوونځي ته یا مدرسې ته د دیني او د عصري زده کړو لپاره داخل سي. له دوه کاله څخه البته د ښوونځي لپاره خو 2 کاله ټاکل سوي دي، چې له 2 کالو څخه وروسته ماشوم باید ښوونځي ته داخل سي، ځکه په 2 کاله کې دی نور دومره پوهیږي، یو څه درک کولای سي، د نورو خبرو ته غوږ نیولای سي، حد اقل یا لږ تر لږه د ښه او د بد ترمنځ څه نا څه توپیر کولای سي. او افغاني ټولنه سي یوه سنتي ټولنه ده، په دې معنی چې ډیره په دیني اړخ باندې ولاړه ده. نو ماشومان باید په لومړي سر کې هغه ابتدایي
دینی یا اسلامی اصول چې دی هغه اگر چې په خوندزیو کې هم موجود دي مګر باید جماعتونو ته واستول سي پخوا خوندزی موجود نه وو ټول زده کړې په جماعتونو کې تر سره کېدلې مګر اوس یا په اوس شرایطو کې باید هدی اقل د دې لپاره چې دوی د اسلام له اصول سره پابند پاتې سي یا هدی اقل د اسلام له اصول څخه خبر وو وسی باید تر څو کلونو پورې یعنی مخکې تر دې چې خوندزی ته داخليږي باید په جماعتونو کې زده کړې وکړي او له هغه څخه ورسته چې اماده سي باید خوندې ته داخل سي په وکلن کې البته
او تاسو هدا اقل عمر وکړه او خود ډیر کسان په افغانستان کې کمشران موضوع تر شو بيسي واده دي یا د ول ورده کا دا موضوع په رواني لحاظ ورته وڅېړي یعنی مشران ته هیڅ وخایب نه ده چې دوی زده کړې ته لاړ شي دی خپل سواد پوره کړي همداسې ده کنه
بلې وو موږ وایو چې په هر ټولنه کې استثناءات موجود دي په دې معنی په هر ټولنه کې د ګوتو پښمیر کسان نابغهګان موجود وي او د ګوتو پښمیر داسې کسان موجود وي چې هغه په زده کړه کې لستون سره مخ وي موږ د اوس د پوانتون په جریان کې موږ داخلي خدمت صنفونه لرو په دې معنی هغه کسان چې لڅور لسم نه فارغ شوی دي په خوندزیو کې مدیران دي استادان دي معلمین دي حتی په نورو دولتي ادارو کې هم په ځینو مواردو کې کار کوي په دولتي ادارو کې کار کوي مدیران دي مګر بیا هم د داخلي خدمت ټولګي موږ ورته جوړ کړی دي سپینګری دي مګر بیا هم دوی درس وایي نو درس وخت نه غواړي زده کړه وخت نه غواړي هر وخت چې د شروع کوه همغه وخت
یو بل اوریدونکو د قاری سے پښتون په نامو لرو مهرباني تاسو کوم ځین اړیکې نیولې بلې
اورم
قاری سے پښتون تاسو اړیکه زمونږ سره وصل شوې ده کوم ځین اړیکې نیولې
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه وړاندې کوم او د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم قاری صاحب پښتنو لپاره یاڅه
او مهرباني زمونږ خبرونه اوري څه نظر څه پوښتنه
بلی او موضوع مې اوریدل دې ډېر څه موضوع مټاکلې د خدای مان نشه دا څه ولر چې څه موضوع غنې وټاکي او څه موضوع د ماشومانو په اړه کې
هم داسې ده
ورور زما نظر خو د ماشومان او د تربیه او د شفقت په اړه کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم چې خپل سنورو ته احترام نکوي او خپل پر ماشومان او شفقت نه دلو د خدای تعالی پر هغه باندې رحم نکوي واقعیا هم نغښ دی او نو دا ما د سره دا چې ارسل خپل ماشوم ته په شفقت وګوري او خپل ماشوم کچيري مور پلار او ماشوم ته په شفقت وګوري یعنی د کلی خلک کله ماشوم ته په شفقت وګوري او د ماشوم ته یو نوو تکلیف روحي پیدا کیږي ماشوم د څه د کولای شي چې په دې جامې کې یو نو وخت چې د کلی خلکو ته خلک لا پیغمبر د خدای اسوله خپل پیغمبر د خدای پر ماشومان باندې شفقت کوي نو چې د کلی خلک لا پیغمبر د خپل پرماشوم باندې شفقت وکړي نو مور پلار خو باید د دې پرماشوم باندې شفقت وکړي مور پلار مشر ورور باید پرماشوم باندې شفقت وکړي تر څو چې ماشوم په دې جامعې کې لکه ګول غوندې سره لوي او د مور پلار حق دي چې په خپل ماشوم باندې شنو مې شول
مېرمنې تاسو
سره لقب ورکوي
تاسو مزه مو
وښستل
مېرمنې
خیر
اوره ما څه پوښتنه لري
او ما تاسو مې مزه ده پوښتنه چې موږ خو په صفات جامعې کې خصوصا افغانستان یو ډېر د تعلیم جامعې کې ژوندۍ کوي څنګه چې دا لښ ګټه دایي ورکول شي خلک پوزي خپل ماشومان سره شوی یو
مهرباني خیر سم د خبرونه دي چې تاسو یې اورم خلک پويږي ته وینئ چې د هر ولایت د مختلفو سیمو څخه خلک اړیکې نیسي او موږ ته پیغامونه پریږدي دوی د ماشومان او د تعلیم ذوق لري او همدا غوښتنه لري چې دوی خپل د حق ته ورسیږي درمد څه بیا هم که تاسو ورته ویل لري
په پای کې د یو ټکی یادونه کوم چې لبد مرغه په افغان ټولنه کې ډېر رخي غزولې دي ځینې والدین چې د اولاد البته ډېر وخت ورسته یل سمو دي ورسته اولاد پیدا کیږي هغوی خپل اولادونو سره په مینا کې افراط کوي کچیرته ماشوم ته اندازې زیاته مینا هم ورکړل سي ماشوم خدای مکړه یعنی خپل مسیر بدلوي نو ماشوم ته په مینا کې او همدارنګ دي هغه په ترټنه کې باید افراط او تفریط ونسي میانروی وسی ځکه چې اسلام هم میانرو دین ده نو کوشش باید وسی چې اندازې زیاته مینا ماشومان ته ورنکړل سي دي پرځای چې زړه سوی ور باندې وکړي له هغه سره واقعا بد کوي
یو د قواخ پاتې کام دی موضوع ته بیا اشاره وکړي چې مور او پلار څنګه پوي شي چې ماشومان د چی سره ذوق لري څنګه د دې مینا پوره کړي د تعلیم په برخه کې او په نورو برخو کې
ګوري د ګونګ په جبه وای مور په هیڅ دا په پښتو کې یو متل ده چې د ګونګ په ژبه باندې مور پوهیږي. نو لکه څرنګه چې د ګونګ په ژبه باندې مور پوهیږي، والدین هم د خپلو اولادونو احساسات درکولای سي، غوښتنې درکولای سي. له هغوی څخه البته هغه وړاندیزونه باید، یعنی داسې وړاندیزونه ورته وکړي چې تاسې څه شی غواړئ. ماشومان خپله باندې غوښتنه کوي چې دې شي ته، دې شي ته، او دې شي ته اړتیا لرو. نو د هغوی د عمر په اساس باندې، داسې نه چې عمر یې کم وي او غوښتنې یې غټې وي. که چېرته عمر کم وي او غوښتنې غټې وي، بیا هم تعرض د بدن په دننه کې رامنځته کیږي. نو کوشش باید وسی چې دوی هغه غوښتنې پوره کړي چې لسن او استعداد سره برابرې وي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی استاد محترم حسن خان درمل چې موږ ته راغلی، دعوت مو ومنه او د اوریدونکو زموږ پوښتنې ته مو ځواب ورکړو. نور زموږ خپرونه پای ته رسیږي. د اوریدونکو پیغامونه هم نشو اخیستلی او تاسو سره هم سوالونه نشو کولی. مننه. تاسو کولی شئ هره جمعه دا خپرونه 8:30 بجې واورئ، او کولی شئ موږ سره نیغ په نیغه اړیکه ونیسئ، او یا د 0 شمېرې له لارې موږ ته خپل پیغامونه زموږ په غږیز پیغام کې پرېږدئ، زموږ په غږیز سیستم